دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مزف امیر ساحل او شاهین بنره هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند شاهین بنره.
مهم خبرونه په خیبر کې د ځوان د وژنې او ځینو نورو د نیول کېدو په اړه انتظامي او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه کړې ده. د پاکستان حکومت د فوج د مشر دندې غځولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې خواست جمع کړې ده. او په قزاقستان کې د یوې الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د یو ځوان د وژنې او ځینو نورو د نیول کېدو په اړه انتظامي او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه کړې ده. یو چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال لیدو ته وویل چې انتظامي په جرګه کې د سلورو کسانو خوشي کولو امر کړی دی او د پاتو وو کسانو د خوشي کولو ژمنه کړې ده. په عین حال کې په خیبر کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد د لواړګي د ځایي اوسیدونکو خاطر شنواری د وژنې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیدو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون یو ځایي مشر شاه حسین شنواری وویل
دا مطالبه که مونږ سره په دې ټغر باندې چا حل کړی مونږ ته منظوره ده، که په بل ځای کې یا حل کړی منظوره ده، خو چې دا مطالبه د زمونږ څو پوری نه حل شوی نو اتوار ورځ خو مونږه اخیری ډیډ لاین دی، دا هغه نه پس په بیا چې د سیاسي پارټو څه فیصله سره وکړه ان شاء الله هغه به مونږه بیا کړو.
د دسمبر په 28 په لوړګي کې تر یوې بمی شودنې وروسته امنیتي سرتیرو 13 کسان نیولي وو چې د سیمې اوسیدونکو په وینا خاطر شنواری د اف سي ځواک په بند کې وژل شو. خو چارواکي بیا وایي چې نوموړي د تېښتې هڅه کوله چې له دیواله وغورځېد او مړ شوی دی. د پاکستان حکومت د فوج د مشر د واک د مودې غځولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې غوښتنلیک دایر کړی دی. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشق اوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سپریم کورټ په فیصله کې قانوني او آئینی نیمګړتیاوې دي. وزیر اعظم عمران خان په اګست کې تر 3 کلونو پورې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غځولو اعلان کړی وو. د جنرال باجوا د دندې موده د نومبر په 9 پای ته ورسېده، خو سپریم کورټ د نومبر په 6 د وزیر اعظم امر وځنډاوه. سپریم کورټ په دې شرط د فوج د مشر د دندې غځولو اجازه ورکړې وه چې حکومت بې پاړه په 6 کې قانون سازي کوي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهور انجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښودلې او په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره هڅو ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. نوموړي پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه دی.
په دنیا کې 130 ملیون جنکې چې دی هغه تعلیم نه محروم دي، او زمونږ دا جدوجهد دی، زمونږ دا کمیټمنټ دی چې مونږ به ټولې جنکې سکولونو ته لیږو چې هغوی تعلیم حاصل کړي او هغوی خپل مقصد، هغوی خپل کم خوبونه چې هغوی ویني هغوی پوره کړي.
ملګرو ملتونو د دسمبر په 23 ملالې یوسفزۍ د لسیزې د نومیال لی کم عمره انجلۍ په توګه یاده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي ملاله لا ماشومه وه چې په سوات کې د جنکو د تعلیم د حق لپاره آواز پورته کاوه او د طالبانو ظلمونه به یې په ډاګه کول. د سوات په پتیپور کې تېره شپه یو سړي خپله ښځه د غیرت په نوم وژلې ده. د سیمې د پولیس تانې مشر سویل خان نن مشال لیدو ته وویل دا پېښه تېره شپه ناوخته په پتیپور کلي کې رامنځته شوې او د فضل خالق په نوم یو ځایي اوسیدونکي د خپلې ښځې د وژنې په تور نیولې دي. په سوات کې په تېره یو اونۍ کې سلور ښځې وژل شوې دي او یوې ځان په خپله وژلې دي. د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په داسې جرمونو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کېږي چې له کبله د غیرت په نامه د وژنو پېښې ډېرې شوې دي. په مینګوره کې د اویکنینګ په نوم د ښځو د حقونو د دفاع د یوې ادارې د تازه راپور تر مخه په سوات کې روان کال 38 ډېرې ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. پولیس وایي وسلوالو پرون په پېښور کې یو قبایلي مشر وژلې دی. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو یو مشر رحیم حسین بیګا مشال لیدو ته وویل چې وزیر اکبر د خیبر یو ځایي مشر وو او د مترې تانې په حدودو کې په خپل ګاډي کې روانو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. په خیبر کې د مشال لیدو خبریال وایي چې وژل شوی قبایلي مشر د ملت پال سیاستوال او وکیل لطیف افریدی د ترزوی وو. د حملې ذمہ واري چا نه ده منلې. په قزاقستان کې د یوې الوتکې د راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د بیړنیو چارو او د الماتې هوایي ډګر چارواکي وایي د بیګ ایئر هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه سهار 15 د پاسه 9 پرواز کاوه چې لږ وخت وروسته یې له ریډار سره رابطه پرې شوه. دوی وایي د هیواد پلازمینې نور سلطان ته په لار الوتکه لومړی له یوې سیمټي کټارې او بیا له دوه پوړیزه ودانې سره جنګېدلې. له هوایي ډګره د رویټرز اجانس یو خبریال له وینا سره سم سیمه سختې لړې نیولې ده. د الماتې هوایي ډګر چارواکو پر فیسبوک په بیان کې لیکلي چې په الوتکه کې 95 مسافر او 15 د عملې غړي سپاره وو. د قزاقستان د ملکي هوایي چلند ادارې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. او د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان ویلی دی هیواد به د جنوري په میاشت کې د ترابلس په خواست لیبیا ته خپل ځواکونه لیږي. دا به یو داسې اقدام وي چې په نتیجه کې د ترکیې ځواکونه د روس پلوه هغه جنګیالو سره مخ په مخ کېدی شي چې په لیبیا کې په جګړه تورن دي. په ترابلس کې حکومتي چارواکي د دسمبر په 6 وویل چې د ترکیې د هوایي ځمکني او بحري ځواکونو د مرستې لپاره ترکیې ته رسمي خواست کړی دی. په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی د قامی ائتلاف حکومت په هیواد د قابو قائم ساتلو لپاره د لیبیا په مشرق کې د جنرال خلیفه حفتار په مشرۍ د نېشنل آرمی پر ضد په جګړه کې بوختې. د لیبیا ائتلافي حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته په 2016 کال کې هغه وخت جوړ شو کله چې په 2011 کال کې د لیبیا اوږدمهاله واکمن معمر قذافي د ناټو په ډاډ د یو پاسون په نتیجه کې له واکه لرې کړل شو. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.40 روپۍ او په 2.01 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ او په 1.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.13 روپۍ. افغانی په 1.99 روپۍ غسل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او ژوب کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 8، بنو کې 1 او 8، ژوب کې منفی 1 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په مشال راډیو ټکی کام اوري. په خیبر کې د یو ځوان د وژنې او گرفتار کسانو خوشی کولو په موخه جرګه بریالی شوې، خو د سیمې یو شمېر سیاسي ګوندونو پرلت وهلې.
کوم زخمیان چې په والو والو باندې دوی زخمیان کړي دي هغه اوس هم په جیل کې پراته دي. فیل فور دې را خلاص کړی شي.
د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی وایي په راتلونکي لسیزه کې به هم د نجونو د زده کړو په موخه هڅو ته دوام ورکوي. د میرامشاه د دوکانونو او ځمکو مالکان وایي سبا ته د پوره تاوان ترلاسه کولو په موخه احتجاجن سړکونه کړي. یو وکیل د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف د سزا پر فیصلې تر انتقاد وروسته د ځینو چارواکو پر ضد د عدالت د سپکاوي درخواست دایر کړی. د اورکزیو مدني فعالان وایي حکومت دې نویو جوړو سکولونو ته استادان واستوي.
تو بلڈنگ کا کربونو پیسے ہم لگے گی آگا نمو تو چا پیدا نہیں ملے گی چاگا کے سٹاپ نہیں.
د خیبر د باڑی وسیدون کی وای له بیوز لخذ سره د مالی مرستو مرکزونه د بازار پر ځای په کلیو کې جوړ شي.
په بوڑا کې په دوه درو زوینو کې د زنونو نوست دي. مو د حکومت نه مطالبه دو چې دغلا په کلیو کې خپل زوینه ویر کی.
شنو یو تفسیر هم لرو له مشال رادیو سره. لومړی موضوع ته ورزو. په خیبر کې د یو ځوان د وژنې او د گرفتارۍ په اړه پرون انتظامیه او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه وکړه او د څلورو کسانو خوشې کولو امر یې کړی دی. چارواکي او ځایي مشران وایي پاتې و کسان به تر پلټنو وروسته خوشې کړي، خو په عین وخت کې د خیبر د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد د خاطر خان شینواري د وژل کېدو ضد د لواړګي په باچا خان څلور لاره کې پرلت وهلی دی. د ډسمبر پر 1 په لواړګي کې تر چاودنې وروسته امنیتي سرتېرو ځینې کسان نیولي ول. د سیمې اوسېدونکي وایي خاطر شینواری د اف سي سرتېرو په بند کې مړ شو، خو چارواکي وایي هغه د تېښتې هڅه کوله چې له دیواله پریوت او ومړ. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په دې جرګه کې امنیتي ځواکونو د نورو څلورو کسانو د خوشي کولو امر وکړ او دوی ویل چې اوس په 19 کې یوازې 8 تنان په بند کې ورسره پاتې شول او دا به هم د پلټنو نه پس په را روانو سورزو کې خوشي کړل شي. په دې جرګه کې قومي مشرانو خاطر خان شینواری کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه او دوی ویل چې دې کورنۍ ته د شهید پیکج هم منظور کړی شي او د دغه پیښې رسمي پلټنې دی وکړای شي. مشرانو په خیبر رایفلز کمانډنټ باندې غږ وکړ چې په را روان وخت کې دی امنیتي ځواکونه د داسې ډول ګامونو اخیستونه ډډه وکړي. د خیبر رایفلز کمانډنټ کرنل بلال قومي مشرانو ته باور ورکړ چې بیا به داسې پیښې نه رامخې ته کیږي. د جرګې غوښتنې به مني، په چیک پوسټونو باندې به نرمي وي او د میرمنو د تالاشۍ لپاره به خزینه کارکونکي ګمارل کیږي. بل پلو د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د اف سي په بند کې وژل شوی ځوان خاطر خان شینواری تعزیتي غونډه او احتجاجي ناسته د لنډي کوتل بازار په باچا خان چوک کې پیل شوې. د سیاسي اتحاد غړي وایي دا به تر اتوار ورځې پورې دوام لري. په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر مشر شاه حسین شینواری مشال ریډیو ته وویل
انتظامی لپکار دی، سیکورٹی فورسز لپکار دی، چې هغه د دې خبرې مذمت وکا چې دا یو غلطی شوی دا او آئندہ پاره به داسې غلطی نشي کېدای. د دې نه علاوه بل خبره دا ده چې کوم زخمیان چې په والو والو باندې دوی زخمیان کړی دي هغه اوس هم په جیل کې پراته دي، فیل فور دی را خلاص کړی شي. که دا شکمن وای نو ته عدالت ته حواله کړه، عدالت ته پیش کړه که په هغو کې څه ګناهی د ګناګار له به سزا ورکړی شي او که بې ګناهی را خلاص به کړی شي. تاله دا اجازت هیچ هم نه دی ورکړی چې ته ماورای عدالت قتل دم شوري کړی دی. مونږ دا مطالبه ده چې دا د پښتو لیارم دا، دا دا اسلام لیارم دا، دا دا قانون لیارم دا، چه لیا دا دا دغ شهید لا کم چه تا پا زور باندی شهید کرائی دای، لیا دا دا شهید پی کجولا ور کرائی شی، لیا دا پا اسلامی طریقه باندی دیا تولا ور کرائی شی.
دا جمعیت علماء اسلام زائی مشر مفتی اجاز شینواری وویل
ایندام دا لای عمل دا چه دا دین روز تو دا قبائلو کم انسان سر دا ظلم کی گی امغا بدل تا پا بازارونو کی دا قبائلو پا بازارونو کی با اغوی تازیت تکینی اغوی با میډیا را غواړي اب دنیا دینه خبرای چې تاسو دلته وګورئ دنیا چې دلته د څه حالات روان دي. نو لای عمل به مونږ د پاره توې کو لکه څنګه چې بل ټول ورځ دا روډ بند شوی نو کدا مطالبات ورمنل شي کې دی ان پرې نه دي. د شهادت سکوم دی دوی چې تلافی خو نه کیږي، دا مشومان سکوم دی، یتیمان شو، خزې کونډې شو، مایندې بوري شو، خو بیا هم چې کوم حد پورې انساني مدد نه ممکنه ده چې دوی د هغه تلافی و نه کی د کې دی ان پرې نه دي او په دې شوې واقعي باندې دوی مافي و نه غواړي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر شاه رحمان شینواری هم په دې درنه کې شریک دی او نوموړی وایي
مطالبه چې کومي بنیادی وي خو موږ هغه ورځې خوي چې جیلیان به هم را خلاص شي او خاطر شهید ته به انصاف ملاوږي. خو دلته زموږ د ناستې بنیادی مقصد دا دی، ټول نه لوی مقصد، چې دا کومه سلسله زموږ سره شروع ده د ټارچر کېدو هغه او د چاپو هغه او د ریاست ته تنګېدو هغه، چې دا سلسله نوره ختمه شي، د دغه سدي باب شي. زموږ دلته ناستای پوره مندی په دې کې هیڅ قسمه تشدد انصر سوال نه پیدا کېږي، ځکه چې موږ ټول سیاسي خلک یو.
د پسید خیلو کلي ځوان خاطر خان د دسمبر په 1 نیټه په هغه سیمه کې د اف سی ځواک په سرتېرو باندې د یوې بمی چاودنې په تور کې د نورو 19 کسانو په شمول نیول شوی وو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي د اف سی ځواک د تشدد د لاسه سا ورکړې او مړی دوی ته د دسمبر په 1 نیټه حواله کړی شوی. خو د اف سی ځواک چارواک ویلی وو چې د حراستي مرکز نه د تښتېدو په وخت د پریوتو له امله مړ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصره، شننه، خبرونه، رپورتونه
اکسونه، ویدیوگانی او ده مشال اونی زیخ برونه
زمان که ویب پانه mashalradio.com که
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
د تعلیم نړیوالې مبارزه ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهور نجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښوولې. نوموړي پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل دا ښیي چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه وي. یوسفزی وایي د پاکستان او افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره هڅو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د ډسمبر پر درویشتمه ملالی یوسفزی د لسیزې د نومیالۍ کم عمر نجلۍ په توګه یاده کړې. نور له اسرار عالم مومند اورو.
ملګرو ملتونو د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره جینۍ ګرځولې. ملګرو ملتونو وایي ملالی یوسفزی به لا په وړوکوالي د جینکو زده کړو لپاره غږ پورته کاوه او د طالبانو ظلمونه به یې په ډاګه کول. ملالی یوسفزی پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې مخکې به یې یوازې د سواد د جینکو د تعلیمي حقونو لپاره هلې ځلې کولې، ولې اوس د نړۍ هغه 10 کروڑ جینکو لپاره مبارزه کوي چې سکولونو ته نه ځي.
فلحال په دنیا کې 130 ملیون جینکۍ چې دي هغه د تعلیم نه محروم دي، او زمونږ دا جدوجهد دی، زمونږ دا کمیټمنټ دی چې مونږ به دا ټولې جینکۍ سکولونو ته لیږو چې هغوی تعلیم حاصل کړي او هغوی خپل مقصد، هغوی خپل کم خوبونه چې هغوی ویني هغوی پوره کړي، ډاکترانی شي، انجینیرانی شي، لیډرانی شي، او جینکۍ هر څه کولی شي. جینکۍ د خپل په ځان باندې همیشه یقین ساتي او انشاءالله دا جدوجهد دا کوشش به جاری ساتو.
د ملالی یوسفزی پلار او مدني فعال ضیاءالدین یوسفزی پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې ملګرو ملتونو ملالی یوسفزی د دې لسیزې تر ټولو مشهوره جینۍ ګرځولې، ځکه چې هغې دا تاثر ختم کړ چې ماشومان د خپل حقونو لپاره مبارزه نشي کولی. ضیاءالدین یوسفزی وایي په تیرو شاوخوا شپږو کلونو کې له ملاله تعلیمي فنډ څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر په تعلیم مصرف شوي، چې پکې څه باندې 50% په پاکستان کې لګول شوي دي.
په شنګله کې یو زبردست یو بهترین سکول جوړ شوی دی. د دې سره زمونږ چې کوم چیمپیئنز دي د ملالا فنډ، چې هغه ته موږ کلمکی چیمپیئنز ویو، دا هغه چیمپیئنز دي چې کوم مقامی طور په پاکستان کې، په افغانستان کې چې کوم د تعلیم لپاره کار کوي، او په افغانستان کې مونږ دغه ایجوکیشن فار افغانستان، یعنی دغه تنظیم چې کوم دی هغه دومره موثره ایډوکیسی کوي د جینکو د تعلیم لپاره، او بیا هغوی فیمیل ټیچر چې کوم دی هغه ټرین کوي د ایف ایم ریډیو او د مذهبي امورو د وزارت سره چې کوم دی زموږ چیمپیئن کار کوي. زموږ د ولسمشر اشرف غنی صاحب سره هم ملاقات شوی دی، او مونږ غواړو چې مونږ په افغانستان کې نور کار هم وکړو.
په پېښور کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال سنا اعجاز پرون مچل ډوته وویل چې په تیره یوه لسیزه کې په پښتنه سیمه د ملالی یوسفزی د مبارزې اثرات دا دي چې د پخوا پرتله اوس ډېرې میندې پلرونه خپلې لوڼه سکولونو ته لیږي.
په پښتنو سیمو کې ما کتلې دي چې خلک پلاران اوس لوریانو ته موقع ورکوي که هغه په سکول کې، د سکول نه بهر په لوبو کې، په سپورټس کې، په هر ځای کې څه کوي، نو چې کوشش دا کوي چې لور له موقع ورکړي. ملالۍ د ترقۍ، د پرمختګ، د هغې په ټوله نړۍ کې عزت او احترام ته کتو باندې پلارونو میندو خپلې لوریانو ته موقع، هغې ته وخت، هغې تعلیم، هلو ځلو ته د هغې هنرونو ته وخت ورکول شروع کړو.
ملګرو ملتونو د دسمبر په درویشتمه په خپله ویبپاڼه د یوویشتمې پیړۍ دوهمه لسیزه، یعنی له 2010 څخه 2019 پورې په یاده موده کې د جینکو زده کړو لپاره د ملالی یوسفزی مبارزه په هیټي کې راغلي زلزله او د شام شخړه یاده کړې ده. د خیبر پښتونخوا د سوات ملالی یوسفزی په کال 2010 کې طالبانو هغه وخت په ډزو وشته چې د سکول په ګاډي کې د نورو جینکو سره روانه وه. پر ملالی برید هغه په جهاني کچه مشهوره کړه. ملالہ په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د سولې او په ځانګړي ډول د جینکو تعلیم استازي وټاکل شو.
سره علم مومندو په میرامشا کې د دوکانونو او ځمکو مالکانو ویلي له حکومت د پوره تاوان اخیستو په مخه سبا احتجاجن لارې او سړکونه تړي. دوی تور پورې کوي چې حکومت ورسره د مرلې پر سر د 45 لک روپیو تاوان ورکولو ژمنه کړې وه، خو اوس ورته 15 لک ورکوي. د همدې له کبله سوداګر او د ځمکو مالکان له تیرو دوه اونیو راهیسې په احتجاج دي. په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي محسن دوړ نن مظاهره کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د پوره تاوان ترلاسه کولو لپاره ملاتړ کوي. انتظامی د تازه احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یو اونۍ مخکې یو چارواکي ویلي ول چې مسأله ژر هواروي. عمر وزیر لبنو
میرام شاه پریس کلب مخه تا یو ځل بیا د ډول پسپېتا مظاهره کوونکي را جمع شوي ول. د میرام شاه بازار کمیټې مشر سخی رحمان مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې وویل،
وا دې دې کړی وې چې زودار څه په پښې درته دراو، تو وې چې سبا زوري نه درته جوړاو، زلا گیاش ولو اے تو سارا مې پنځه کولا پدا تیر کړل، تو متا مکمل دسته خاتینا وکړل چې زو تو تا دې وې مارلې 45 لک روپیه درکاو، او دې دې کو نو زه دې 35 روپیه سکوير فټ په بنیاد بندو زه تو تا دې بلډینګ پیسې درکاو، دا مې تیر سارا وکړلې چې کلا جیرو غای پانا باد یې متا وې چې نا
پکامی اسمبلی کے د شمالی وزیرستان استاذ محسن داوڑ هم د وزیرستانیانو دغه احتجاج لا ورغله. نوموړی مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې وویل، تر سوچ متاثره خلکو ته 15 سلوی خلک ایوا مرلا ملاو شوی نه وی، وزیرستانیان با په احتجاج وی میرام شاہ بازار جائیداد مالکانو او تاجرانو سبا د دسمبر په 28مه میرام شاہ بازار او د غلطه ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړلو اعلان کړي. دو یوای دولت چې ورسره کمې ژمنه کړي هغه د سر ته ورسوي. په دې اړه مو د ځلی انتظامی چارواکو سره چې تماس ونیو نو دوی په دې اړه سم موقف وړاندې نه کړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پېښور هایکورت وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی، د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان او د قانوني چارو د وزیر فروغ نسیم په ګډون د یو شمیر حکومتي چارواکو ضد د عدالت د سپکاوي غوښتنلیک تیار کړی دی. نوموړي پرون مشال راډیو کې د سپریم کورټ د پېښور په څانګه کې په درخواست کې غوښتنه کړې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ پر سزا فیصلې د چارواکو د انتقادونو په غبرګون دی، د هغوی دندې او د پارلمان غړیتوب ختم شي. د ائتلافي حکومت یو استازی وایي د دسمبر 18مې عدالتي فیصلې ځینې برخې له قانون سره په ټکر کې دي، ځکه ورباندې چارواکو اعتراض کړی دی. سرالم مومند معلومات لري.
د پېښور هایکورټ وکیل او مدني فعال شبیر گیګیانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړې معاون فردوس عاشق اوان، د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم او نورو حکومتي چارواکو خلاف یې د توهین عدالت درخواست ځکه جمع کړې چې د کسانو د دسمبر په 18مه او 13مه د جج وقار سیټ او د اسلام آباد د ځانګړي عدالت په هغه پریکړه په رسنیو کې نیوکې کړې وي چې له مخې یې پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته د آئین د ماتولو او داری په تور د مرګ سزا اورول شوی و. گیګیانی وای یادو حکومتي چارواکو د یو ملزم په ملاتړ کولو او په جج نیوکو کولو سره د آئین خلاف ورزي کړي.
یو خودی د مجرم او دفاع کوله د پروبلم څنګه هغه اشتهاري شو، نه یوازې د سپیشل کوټ نه بلکې د عموم موجود سپریم کوټ هم هغه اشتهاري ګرځېدلی. یو خبره ګرم ده، خبره چې دا کوم کمپلین شو، نو دې حکومت کمپلین کړی دی، دې کیس شلو او دې پرسیکیوشن
بلخو د حکومت اتحادی ګوند متحده قومی مومنت پاکستان یو مخکخ او سینیټر بیرستر محمد سیف پرون مشال ډوتول چې د پرویز مشرف په اړه په فیصله کې د جج وقار سیټ دا سرګندونې سمې نه وي چې تر سزا مخکې که پرویز مشرف مړ شو نو د هغه مړی دی د اسلام آباد په ډی چوک کې تر درې ورځو وځړول شي. نوموړی وایي همدې سرګندونو له وجې حکومتي کسانو د یا جج خلاف سخت رویه خپل کړه.
چې عدالت په خپل معتبرې فیصلې کوي، په انصاف فیصلې کوي، په فیصلو کې داسې الفاظ نه استعمالوي د کم نه چې د جانبدارۍ یا د تعصب بوی راځي، نو زما په خیال چې څوک هم داسې لیونۍ په معاشره کې نه وي چې هغه عدالت خامخا بې عزته کوي یا د عدالت توهین کوي یا داسې الفاظ استعمالوي چې د هغې نه د عدالت بې توقیري کېږي.
په پېښور کې د قانوني چارو پوه نورعالم خان پرون مشال کړو ته ویل کده وزیر اعظم د اطلاعاتو په ځانګړي معاونې قانون وفاقي وزیر او نورو چارواکو د عدالت د سپکاوي تورونه ثابت شول نو د شپږو کالو د قید سزا ورته کېدی شي.
په دې باندې قوي امکان دی چې د دې خلاف چې کاروائی ہوشی ہو کچر پہ کاروائی ہونے شوا نو سبال ابا یو جج ہم چھنے آزاد فیصلہ نشی ورکولے پاو دا چھنے پا عدلیہ کی چھنے مداخلت بشمار لکھی گی چھ ہر یو ادارہ غواڑی نو آغب دا خپل مردے فیصلے غواڑی.
دا پیخور ہائی کورٹو وکیل و مدنی فعال شبیر گیگیانی پردا سے محال دا وزیر اعظم دا اطلاعات و زانگڑ معاون فردوس شکاوان و قانون وفاقی وزیر فروغ نسیم پر ضد دا توہین عدالت مقدمہ درج کھڑے چھ حکومت ویلی ستری عدلی شورا تا درخواست کبھی چھ پرویز مشرف تھا دا مرگ سزا اور ان کے جج وقار احمد سیٹ کار تپرینک دی.
سرالم مومند په سواد کې د پولیسو د ترهګرې مخنیوي څانګې یو مشر د دسمبر پر 13مه په کوز دیر کې د پولیو پر واکسینې ډله په برید کې د ککړو دوه وسلوالو نیولو دا وکړي. طاهر ایوب پرون مازیګر خبري غونډې ته ویل دواړه وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي دي چې د کوز دیر په حمله کې دوه پولیسان وژلي ول. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایوب زیاته کړه چې پولیسو د دسمبر پر 14مه د پېښور هایکورټ مخې ته په رکشه کې د بمی برید په تړاو هم یو وسلوال نیولی چې د افغانستان اوسیدونکی دی. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سواد سیدو شریف کی خبری غونډې ته د خیبر پختونخوا ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی مشر طاهر ایوب ویل چې د دسمبر په 13مه نیټه کوز دیر کې د دوه پولیسو اهلکارو په وجنه دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه شول او دوی په نوي طریقو دوه تنان حمید الله او اسامه سعید چې د دیر اوسیدونکي دي د لوټ کړې شوې سرکاري وسلې او کومه وسله چې په پیښه کې استعمال شوه نیولې دي.
ډېر لږه موده کې سکیورټي فورسز اساس ادارو لوکل پولیس او د کے پی پولیس سی ٹی ڈی یو ځای په دې باندې کاروائی وکړه او دواړه هغه کسان چې چا دا مړی کړی هغه دواړه ترلاسه کړل. تفتیش جاری دی او دا غوینه مزید انکشافات او امید لرم.
دوی دا هم ویل چې پیښور کې د دسمبر په 14مه نیټه د های کورټ مخې ته پر رکشه کې بم خلاصون کې دوه تنانو کې یو تن اکرام الله چې د 14 توګو جوړولو ماهر دی هم نیولې دی.
پر رکشه کې جی اغوی دغه اخو آی ڈی اخو او رکشه والا لای نمبر ورکړیو چلته بلاټ شي چاته به کالو کې هغه براشي دغه پارسل بدن واخلي. نو چې کم الګ اکرام الله نو ملک ته اغه چې چا بلاست کړو ناغه واپس افغانستان ته روانو او په کوتل باندې مونږه اریسټ کړو.
طاهر ایوب زیاته کړه چې دوی ته په ملکن ډیویژن کې او بیا په سواد کې د ترهګرو دراتک اطلاع شته. په دغه لړ کې دوی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي. بلخوا د ټولو نیولې شوې تنانو پاړه د وسلوالو لخوا څه قسمه بیان مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د راتلونکي کال له مارچ به د ټول هیواد په ابتدایي ښوونځیو کې یو ډول تعلیمي نصاب خول کیږي. د تعلیمي چارو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاءالا بنګخ بیګا مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع یې له وفاقي حکومت سره یو شمیر غونډې کړي دي، خو شنونکي وایي چې د یو ډول نصاب رواجول ګران کار دی ځکه چې له 13مه آئینی بدلون سره سم د تعلیمي چارو زیات واک له صوبو سره دی. سراج ظهیر له اسلام آباد.
د تعلیم او مسلکی تربیه وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی وفاقی حکومت په ټول پاکستان کې په یو رنگ نصاب جوړولو کار کوي او د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به تر د پرایمری پورې په ټول اسکولونو کې یو شان نصاب عملي کړي. بیګا د شپې نوښته له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم سلاکار ضیاءالله بنګشت وویل د دوی صوبایي حکومت هم د وفاق سره په ګډه لګیا دی د نوي نصاب لپاره کار کوي.
ministers conference kiye aur apir pore diya sangeet agban diya meeting le aur agar ke last mein taqriban se 10 ka meeting shuru aur andar di tarshi was ko baat ki bahut ek sa nizam raish ki
Islamabad ke talim la para kar kaun ki aur de talimi charu tazia kar Umar Aurangzeb da hukumat padi elan mashal radio to wo yel tiro hukumaton ham de din hisab da badlawalo dawe kadi aur maujooda hukumat ye aham kawi khode nawini che da malishi zaga che dil ta pakistan ke daloyo aur wado طبقو لپاره جدا جدا د تعلیم نظام دی او بیا موجوده حکومت د تعلیم لپاره بجټ هم راکم کړي.
شفقت صاحب چې کوم داوی کوي صوبې ځکه دا نه مني چې 18 ترمیم نه بعد تعلیم چې کوم د صوبې سبجیکټ ته صوبې ته لاړو چې زه څومره په تعلیم باندې کار کوم زه څومره په تعلیم باندې پوهېږم دا ماته ډېره ګران ښکاري او که چېرته ممکن شي نو بیا د دې لپاره ریسورسز نشته. که تاسو وګورئ په دې وخت کې موجوده حکومت پاکستان تحریک انصاف په خپل منشور کې دا وکړي چې موږ به 15% تعلیم ته ورکو 15% آف جی ڈی پی خو اوس هم 2.8% د تعلیم لپاره مختص دي پیسې.
عمر اورنگزیب په وینا حکومت دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې په ټول هیواد کې 2.5 کروڑ ماشومان له اسکولونو بهر دي او یوازې په قبایلي ضلعو کې د اسکولونو او استادانو د نشتوالي له کبله دا وخت 15% ماشومان جینکۍ له تعلیمه محروم دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شو. شاهین بونیره د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خبر کې یو ځوان د وژنې او زر نور د نیول کېدو په اړه انتظامی او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګې کړې دي. په عین حال کې په خبر کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد د لوړګي د ځایي اوسیدونکو خاطر شنواری د وژنې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پاکستان حکومت د فوج د مشر دندې غځولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې غوښتنلیک دایر کړی دی. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس شقاوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د سپریم کورټ په فیصله کې قانوني او آئینی نیمګړتیاوې دي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزۍ د ملګرو ملتونو د لوري د لسیزې تر ټولو مشهوري نجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښودلې ده او ژمنه یې کړې ده چې په ټولو دنیا کې به د ماشومانو د تعلیم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. پولیسوایي وسلوالو پرون په پېښور کې یو قبایلي مشر وژلې دی. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو یو مشر رحیم حسین بیګا مشر لیدو ویل چې وزیر اکبر د خیبر یو ځایي مشر او د متری تانې په حدودو کې په خپل ګاډي کې روانو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د سوات په پتی پور کې تیر شپه یو سړی خپل ښځه د غیرت په نوم وژلې ده. د سیمې د پولیس تانې مشر سویل خان نن مشر لیدو ته ویلي چې دا پېښه تیر شپه په پتی پور کلي کې رامسته شوې ده او د فزد خالق په نوم یو ځایي اوسیدونکي د خپلې ښځې د وژنې په تور نیولې ده. په افغانستان کې د سولې د حرکت او شپالان پر نو وسلوالو طالبانو تر 15 ساعتونو بند وروسته خوشي کړي دي او په قزاقستان کې د ویل وتکې را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ شپېته نور ټپیان دي.
شاهین بونیرو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. وسم ورزو اسلام آباد ته هرته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لیکلي او وایي دا پروګرام د غریب اولس ته ښېګړې او مالی امداد لپاره په کال 2008 کې پیل شوی و خو دا وخت د ستونزو سره مخامخ شوی دی ځکه چې له دې هغه 800,000 خلک وستل شوي چې د دې حقدار نه وو. ادارې وایي د 100 کالو راهیسې په دې ګوتې پورته کې دي چې دې کې مخ ملزه روانه ده او غیر حقدار خلکو ته پکې پیسې ورکول کېږي چې له کبلې د غریبانو حق وهل کېږي او دارنګ د حکومت فنڈ هم ځای کېږي. ادارې وړاندې لیکي چې اوس ته وفاقي کابینې په غونډه کې د دې پروګرام نه دغه کوم خلک وستل شوي لدی دا هیله هم پیدا کېږي چې الن سات با د دې نه حکومت ته د 14 ارب روپو فائدہ ورسي. ادارې وایي لدی رستو اوس ته د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د دې وستل شو کسانو په ځای مستحق کسان ولټوي او هغه په دې کې شامل کړي ځکه چې دا د حکومت کار دی چې دغه پیسې هغه خلکو ته ورسوي چې کوم د دې جوګوي او دارنګ په دې پروګرام کې رونواله او شفافیت هم پاتې شي. لپیخور خبریدونکو شهباز ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په دې پروګرام کې د دې مشر ثانیا نشتر ته داسې ثبوتونه ورکړل شوي چې تر مخې د ریلوې ډاکخانو او په خپل د دې پروګرام سرکاري ملازمینو هم دا پیسې اغستلې. ادارې وایي ویل کېږي چې د دې کسانو د وستو رستو بشپړ سره روپۍ حکومت ته بچت وشي نو اوس له دې رستو خبره یوازې د دې کسانو په وستو نه پوره کېږي ځکه چې د دې خلکو له وجې په تیرو 9 کالو کې کمی خزانې ته د 1 خرب 28 ارب روپو نقصان رسیدلې نو باید چې د دې په لټنې وکړې شي. درې اخر کې وایي په کار د چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې کې لزنډ کار وانخلي، ځکه چې دا پروګرام پاکستان پیپلز پارټي شروع کړی وو. نو باید چې د دې په لټنې سرته ورسول شي، او دا هم ضروری ده چې اوس د دې پیسې زیاتې کړې شي، ځکه چې اوس ګرانی ډېره سیوا شوي. نو په کار ده چې دا هر څه په نظر کې وساتل شي. جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د وفاقي حکومت په هغه اعلان لیکلي چې پکې ویلي تر راتلونکي کال مارچ میاشت نه به په ټول ملک یو شان نصاب ښودل کېږي، چې په دوو او یا کالو کې یې تعلیمي نصاب یو شان جوړ نه کړو. خو اوس چې موجوده حکومت دا ګام پورته کړو، نو په کار ده چې په دې کلک ودرېږي، ځکه چې تیرو حکومتونو هم دارنګ اعلانونه کړي وو خو وروسته یې بیا عملي نه کړی شو. نو دې لړکې به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له چټک او کوټلي ګامونه پورته کول وي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندی پرنٹ و پانے په زنو هیوادونو کې په سیاسي چارو کې د پوز د مداخله په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په چین کې پوز د یو ګوند تر شا درېدلې، او په پاکستان کې پوز پر سیاسي څانګې لوی نفوذ لري. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي ایرانی چارواکو پر داسې مهال په ځینو سیمو کې پر موبایل انټرنیټي خدماتو محدودیتونه لګولي دي چې خلکو پر ټولنیزو رسنیو د نویو مظاهرو لپاره غږ پورته کړی دی. فرخنده اسد د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
د هند ویبپاڼې د پرنټ لیکلي کله چې د یو هیواد پوس په سیاسي کارونو کې لاسوهنه پیل کړي او له یو ګوند سره خپل تړاو جوړ کړي، نو دا د پوس او سیاست یو نوی جوړښت رامنځته کوي. لکه د مثال په توګه په چین کې پیپلز لیبریشن آرمی یو سیاسي پوس دی. د دې یو بل اړخ ته هم دی، کله چې د یو ملک پوس دغه هیواد پر سیاست کنټرول ولري او تر خپل اغیز لاندې راولي، لکه د مثال په توګه پاکستان. په پاکستان کې پوس پر سیاست جوړ کنټرول لري. په هند کې بیا تصویر لږ بدل دی، او دغلته د داسې ډلو خلاف پوس کاروایی کوي چې د هند ریاست ته تاوان رسوي. خو د هند په سیاست کې د پوس مداخلت لا هم شته. که څه هم په هند کې ګڼ سیاسي ګوندونه دي او یو جمهوري نظام دی، خو پوس په سیاسي شخړو کې ښکیل پاتې شوی دی چې دغلته جمهوري او انتخاباتي تقسیم راوستي دي. په هندي ټولنه کې د پوس هغه لوی چارواکي چې غواړي ځان په سیاست کې ښکیل وساتي، له هرې هغې موقع نه یې ګټه پورته کړې ده چې د پوز مداخلت پکې کېدای شي. د ویبپاڼې په خبره داسې د 1950 په لسیزه او د 1960 لسیزې په لومړنیو کلونو کې شوي دي، او نتیجه یې په 1920 کې مخې ته راغلې ده. پخوا هم او اوس هم د پوځي مشران غواړي چې سیاسي حالات خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لوړو څوکیو ته پرې ورسیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ایراني چارواکو په دغه هیواد کې پر موبایل انټرنیټي نظام ځینې بندیزونه لګولي دي چې په ځینو سبو کې خلک پر موبایل ټلیفونونو انټرنیټ نشي خلاصولی. دا په داسې حال کې دا چې په ایران کې په روانه اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو د نورو احتجاجونو پیلولو مهم اپیل شوی دی. په ځینو سیمو کې په ټولنیزو رسنیو هغو خلکو د دسمبر د 26 نیټې نه د احتجاجونو پیلولو لپاره غږ پورته کړی دی چې په تیرو مظاهرو کې خپل خپلوان وژل شوي او یا نیول شوي دي. بلخوا په عین وخت کې د ایران سرکاري میډیا وایي د ایران استخباراتي ادارو په اصفهان صوبه کې په لویه شمېره کې امریکایي جوړه وسله نیولې ده. په ایران کې د نومبر میاشتې راهیسې د ګرانۍ او د تیلو د بیو د لوړېدو خلاف مظاهرې پیل شوې دي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. چین، روسیا او ایران پر داسې مهال بحري تمرینونه کوي چې د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. د چین د دفاع وزارت وای تمرینونه د هند په بحر او عمان خلیج کې کیږي چې د دسمبر تر 30 روان وي. فریبا ظاهر تفصیل لري.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبرې غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وی د دې تطبیقات یو له مهم اهداف څخه دا دی چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنځمې په ورځ په خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سوي راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران دا پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونو د امریکا د وتلو پر سر د واشنګټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاته سوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دې اوبو لارو امنیت هم یوه مهمه دنده ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغو بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږ د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیک او سوداګریزې اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې په هغه هیواد کې په تیره یوه لسیزه کې تر یو لکو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما پرون په یو بیان کې د جګړې پر ژر تر ژره ختمېدو او پر سوله ټینګار وکړ. په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښوولي چې طالبان به د تاوتریخوالي پر کمولو راضي شي. شنونکي وایي په دې موخه د قطر طالبانو یو پلاوی مشورې کوي. طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. فریبا ظاهر یو ځل بیا
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یوه تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د پنځمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یاماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې سلو زرو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوی عطاورحمن سلیم تیر ماښام وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. د فرصت چې موخې ته راغله دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدلې دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوی ده چې هغوی اوس لګیا دي په پخور یا په میرمشاه یا په کویته کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوار یم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کېږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د قطر په پلازمینه نه دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځندېده چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د دسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې 2 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنې طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د
پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب د شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوی دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کموالی ته حاضر نشي، فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو دپاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول له منځه ځي. ویل کېږي چې د پېښور شورا په شمول د حقانی شبکه غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کموالی دپاره او د بادن د جنګبندي دپاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته هیئت چې کله کوټې ته تللی ده هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي، هغوی ملاحظات لري، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک شي.
فریوا ظاهر رپورټ موریده. د افغانستان د سولې ملي حرکت مشرانو او غړو د جګړې لښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خبرو اترو له لارې مسالې هوارې کړي. دوی پرون مازدیګر په خوست کې یوې غونډې ته وینا وکړه او مشال راډیو ته ویل چې که افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستی. نجیب الله لوخیل له خوست.
د افغانستان د سولې ملي حرکت بنسټ په خوست کې د وی ناست لارې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او شته اختلافونه دي د خپل منځي خبرو اترو لارې حل کړي. د سولې حرکت په غړو کې چې خوست راغلي د کندهار، هلمند، بادغیس او هرات ولایتونو کسان شامل دي. د پنجشنبه ورځ مازدیګر مهال د دې ناستې په څنډه کې د افغانستان د سولې ملي حرکت مشر حکمت الله صلحی مشال رو دیتوول کوخه خداده چه در طول هیواد پکچه در سول یو گرغک او چد گی
دنیا والو بانی رخ کهو چه افغانستان دخل گو غشتونو تا لبای کوایی دخل گو غشتونو تا هر کلی وایی یو دادی در غشتونو مطابق دلتا در سول در پار زمینه مسایده که در دولت سخه غشتونو کهو چه در خل گو غشتونو منی در طالب و کسانو سخه او در نور مخالفینو سخه غشتونو.
عبدالجبار نومیال چې د هلمند ولایت څخه دوی سره راغلی وای د افغانستان ولس نور د جګړو او بربادۍ ستړی دی.
نور باید مشکل غاړي چې په جنگ سره بوخت د افغانانو د وژن څخه لاس واخلي او نور د افغانانو د تعلیم د پرمختګ څخه چې هغه پرمختګ کوي دوی پرمختګ ته نه پرېږدي او څخه لاس واخلي او اصول ته غاړه کېږدي.
محمد اسماعیل بارک بیا د هرات ولایت څخه د کاروان سره خوست راغلی. د ویل تر څو چې افغانان په خپلو کې سوله ونکړي په قطر او نورو ځایونو کې خبرې او پریکړې دی وطن ته سوله نشي راوستلی.
دوی هم افغانان وړونه دي او دوی ته به هم دا معلومه سوي چې دا جنگ د افغانستان د خلکو په خیر نه دی، هم نه د دوی په خیر. دوی باید خبرو ته سر کشر دي، قرات الله مخانی باید ومني تر څو چې خپل افغانان خپل په منځ کې جوړه نه کړي په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې
یو تن خسته معلول صاحب منگل وای کچیری چارواکی د معلولینو کندو او یتیمانو حالت لنګدی وینی نو دوی بیا د جګړې په ځین خپوهیدلی شي.
د غټ چارواکی چې میږي شهیدان په دفترو کې نوی دی چې دوی ته جګړې درد معلومه چا خو یاند افلای او کولی کولی دی خو یاند میان در افلای چې بچای مو شهید دی یا مزای مړه شهید شوی دی یا ملوار شهید شوی دی. د معلولین د چ خپل په کې دی لاس ورکړي دوله لسنه نیوی دوله سترګې نیوی می په نړیوال نه غا کوچ نه ما تبکوي.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان وای یوازې د حکومتونو په هڅو دی وطن ته سوله نشي راتللی، بلکې خلک هم باید د سولې لپاره عملی هلې ځلې وکړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریده. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې ویلي دي چې د احتساب قومي اداره نیب یوازې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو ضد مقدمې جوړوي او سزاګانې ورکوي. په ادارې کې راغلي چې د حکومتي سیاستوالانو پر ضد په مقدمو کې پرمختګ نه کیږي. ورځپاڼه وایي دا ډول عمل په احتساب د ملنډو وهلو معنا لري. شاهین بونیرې د ادارې له مهمو برخو سره.
د احتساب قومي ادارې په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د ناروال سپورټس سیټي په پروژه کې د درغلیو په تور نیولې دي. په دې نږدې ونیو کې نوموړي د تحریک انصاف په حکومت ډېرې نیوکې کولې او له خپل ګوند څخه وړومبي سیاستمدارو چې د عدالت لخوا د پرویز مشرف د غدار ګرځولو هرکلی کړی و. له دې وروستو د احتساب یو عدالت هغه نیب ته د دیارلس ورځو په جسماني ریمانډ حواله کړ. ورځپاڼه لیکي نیب ادا لري چې دا یو خپلواکه اداره ده، خو ولې دا چې کوم کارونه کوي نو داسې نه ښکاري چې دا اداره بې پلوه ده. تر اوسه پورې چې څومره کسان نیولي دي نو د نواز شریف، شاهد خاقان عباسي، آصف علی زرداری او فریال تالپور په ګډون ټول د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران دي. که چرې د کوم حکومتي غړي پر ضد په کومه پروژه کې د درغلې پلټنې پیل شوي هم دي نو نه پر مخ نه دي وړې. د ملمجبي او پېښور د بی آر ټي پروژې په اړه پلټنې نه کول د دې یو مثال دی. نیب وایي چې په دغه اړه به ریفرنسونه تیاروي خو تر اوسه له دغه کار نه دی شوی. په اداریه کې راغلي چې نیب کوم طریقه کار خپل کړی دی نو داسې ښکاري چې دا اداره د حکومت په لاسو کې د زور زیاتي یوه آله ده. نیب لپاره دا خبره هم د شرم ده چې تر اوسه څومره کسان نیولي وو په هغوی کې ډېر په ضمانت خوشي شوي دي. د احتساب د قانون د لاندې د نیب چیرمین واک لري چې د پلټنو په هر پړاو یو تورن تن ونیسي او زندان ته واچي. د ورځپاڼې په وینا نیب د اختیار د سیاسي مخالفینو، سرکاري ملازمینو او نورو عامو خلکو د بې عزته کولو لپاره کارولی دی. د ادارې په پای کې راغلي چې تاریخ یو ځل بیا ځان تکراروي او یو ورځ به راځي چې تحریک انصاف به بیا د خپلو پریکړو په اړه پیمانه وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
په کوټه کې پرون د بادشاہ خان تعلیمي بنسټ پنځه ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د دې پروګرام مخه ځوانان له عدم تشدد فلسفه او د پاکستان له آئینی او سیاسي نظام خبرول ول. پایغونې ته په وینا کې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان څخه وویل د بادشاہ خان پر فکر عمل د پښتنو ټولنه د پرمختیا پر لار روانول شي. ایوب ترین تفصیل لري.
د بچا خان ٹرسٹ تعلیمی فاؤنڈیشن تر سوری لاندې پنځه ورځنی سیاسي تربیتی پروگرام تیر ورځ په کوټه کې وپایته ورسېدی. په دې کې د بیلابیلو ضلعو سره تړاو لرونکو مخکښ ځوانانو ګډون وکړي. په دې پروگرام کې په هیواد او نړۍ کې په روانو حالاتو او نورو موضوعاتو باندې په تفصیل سره خبرې وشوې. د بچا خان ٹرسٹ تعلیمی فاؤنڈیشن مشر ډاکټر خادم حسین وویل چې د دغه ډول پروگرام مخه ځوان قیادت نه هواز د بچا خان په حالو ځلو خبرول دي. د دې ترڅنګ نوی نسل د بچا خان پر ټاکل سوی لار هم بیول شامل دی.
بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن د یو قومی تعلیمی نظام یو بشپړ سیستم جوړ کړی دی او هغه بچا خان سکولونو کې نافذ کړی دی. بچا خان سکولونه خیبر پختونخوا کې څوارلس دي، اوس دلته بلوچستان کې جنوبی پښتونخوا کې دوه سکولونه خلاص شو. دې سره سره چې بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن د یو بشپړ قومی تعلیمی فکر یا سسٹم یا نظام لری او هغه بدی بنیاد لری چې انسانان محترم دي، هغه بدی بنیاد لری چې ټولنه کې انصاف پکار دي.
د دې پنځه ورځنی تربیتی پروگرام و ورستی د سوریت په خپل وینا کې د عمومي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه ویل چې د بادشاہ خان د فکر د پوهنې ورسته پښتونې ټولنه په ښه توګه د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولای شي. بادشاہ خان ٹرسٹ تعلیمی فاؤنڈیشن نه هواز په یواد کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. د دې ترڅنګ د ځوانانو د سیاسي پوهنې د پرمختیا لپاره هم په الوزلو بوخت دي چې مخه د ځوانانو د لیک لوستر تړون ساتل او د نوي ټکنالوژي د لارې د عدم تشدد فلسفه پر مخ بیول دي.
ایوب ترین رپورٹ مور د پاور اگزیو کې مدني فعالان وایي له 2008 زیږیز کال راهیسې حکومت په سیمه کې څه د پاسه نوي سکولونه جوړ کړي دي خو ښوونکي پکې نشته. دوی پرون مشال راډیو ته همدا لامل دی چې زیاتره رغول شوي ښوونځي تړلي پراته دي. ځینې وایي نوي سکولونه په لرې پرتو سیمو کې جوړ شوي چې ماشومان ورته په اسانۍ نشي ورتللی. چارواکي وایي له حکومت یې د استادانو د ګمارلو غوښتنه کړې. طارق اورگزی معلومات لري.
دا ورغزو مدني فعالانو غوښتنه کړې چې هغلته جوړ شوي نوي سکولونه د زرته زره فعال کړي شي. د دوی په خبره له 2008 کال حکومت د سلور نوي سکولونو ودانې جوړ کړې خو استادان ورته نه دي ورکړي چې لکه بل هغه ټول بند پراته دي. د امیر کلم خیل اوسیدونکو او مدني فعال محمد نکیر وای موږ د حکومت شکریا ادا کوو چې سکولونه ورته جوړ کړل خو دا سکولونه به دوی ته هله فایده ورکوي چې ماشومانو ته پکې سبقونه خودل شروع شي.
ایسے ہم لگے گی آگا نہ منہ تو پیدا نہیں ملے گی چاہ کے اسٹاپ نہیں اب بلڈنگ دا مختصر طریقے سے جوڑ کر سی خود اسٹاپ پر کی نو آگا منہ تو پیدا رکھی دا منہ دا گختانہ رہے اسٹاپ تو زر تذرا اور تا پرووائڈ سی ساخال کو تا سہولات نہیں ملاؤ سی.
یو بل مدنی فعال د کاکا صاحب زیارت عیسی خان اورگزی وای اول خو هغلتا په ډیرو لکو کې سکولونه نشتا او کبیابی نو هغه په هغه زینو کې جوړ دی چې عام خلک ورته رسی نه لري. عیسی خان اورگزی زیاته وی ک جوړ شوی دانیوی سکولونه فعال کړی شول نو د سیمې تعلیم بورډ سره ډیر پرمختګ وکړي.
اورگزو کې سکولونه ډیر دي خو مخکې داسې سیستم او چیپسیار سیستم او ملکانیزم او هر ملک په نامه باندې سکول شته خو هغه لری لری دي نو هغه د کوم شومان دي نه هغه د ایجوکیشن نه محروم دي. پاتې شو 94 سکولونه چې کوم دي د نوې جوړ شوې دي نو د دې کله پال شي نو دا به د علاقې کوم تعلیمي شرا دي دا به زیاتر کړی شي.
بل خو د تعلیم محکمې ځای مشر زید الله شاه وای د استادانو کمی ور سره ډېر زیات دی نو دا ممکن نه دی چې هر نوی او یا درجه په لوړې دوه هغو سکولونو ته استادان ورکړي او فعال کړي. زید الله شاه وای هغلته په تعلیمي ادارو کې د استادانو تر 1500 څوکیو سره خالی دي چې اول دا کمی د پوره کېدو لپاره به دوی برتی کوي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې جوړ شوي څلور نوي سکولونو د فعال کېدو لپاره ورته تر 200 پورې استادان او نور عمل پکار ده چې غوښتنه په رسمي ډول له خپلو مشرانو کړې ده.
تقریبا 4000 فاټا د په لږ سکولونو د مختلف ضلعو کې دي. 4000 سکولونه دي نو دا په پراسس کې روان دي. دا هم فاینانس ته رسیدلي دي. د امید ده چې دا به هم زر نظر منظور شي.
پاور اوګزو کې د تعلیمي ادارو شمیر 393 دی چې پکې معلوماتو تر مخه دا وخت تر 8000 ماشومان زده کوونکو ته سبقونه د خودلو لپاره 1900 استادان موجود دي. د سیمې په اکثره تعلیمي ادارو کې زده کوونکي له ډېر وخت راهیسې استادانو د کمی له مسالې سره مخامخ دي. طارق اوګزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر د باړې ځنی وسیدونکو وای ل بے وزلو خځو سره د مالی مرستو مرکزونه په مناسب ځایونو کې نه دی جوړ شوی. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې په مرکزونو کې د خځو د پردې بندوبست هم نشته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي وای د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مرکزونو مسله به له حکومت سره شریکوي او ژر به یې د هواري هڅه وکړي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د خیبر په باډه کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام مالی مرستې ترلاسه کوونکو کورنۍ غړي وای مېرمنو لپاره د مرستو اخیستو مرکزونه په بازارونو کې په ناسمو ځایونو کې جوړ شوی او د پردې تنظیم پکې نشته. دوی وای داسې ځایونو کې دا مرکزونه خلاص کړل شي چې مېرمنې پکې په سهولت سره خپل مرستې ترلاسه کړي. د باډې یو تن تورابلی پر د مشال ریډیو ته وای
دلدا د بنظیر انکم سپورت ولا تقریبا دلدا د یو چې کم پی سی او ولا دای ایزی پیسا ولا دا یو ته د 2000 خزه نوست دي او داسې په بوړه کې په 2 زوینو کې دا زنونه نوست دي خور او زوري دي الته چې ویر شي او اولی نمبر نه دي چې نمبر ورو شي دی چې ګوتا نه لګيږي بیا وي ته یې پښنه هات کاټ کړي ټیم خاتن دی. دغله په کور دی مودار د حکومت نه مطالبه دو چې دغله په کلیو کې کلیو په ستا باندې په کومونو کې خپل زوینه ویر کی او الته کورونه وی بوجره وی چې پاکه زنونه په پردا کې ورسی او په پردا کې خپل حق خپل پیسې رخلي په هغه روډ باندې بهر ولوري دي زنونه نوست دي ډاټسنې به سي ورسي ګوډي پکې اوله پرون پکې دوی زخمی شوی دي.
د مرستو تر لاسه کولو لپاره راغلو ځنې نور کسانو هم خپل شکایتونه صدا سي وړاندې کړل.
مورخیم شاه نو ز زنانه ټوله روغختی دغه نه ګوتې لګوي او بچي چا پیسې ویری کی ټولن غریب خلک تیز کار چې دا باندې داس انقلاب تیر شوی پوشبه چې دا ټولن هغه خلکم پکې خراب شوی خراب خاصن خرابو دا 15000 روپیه سبب بدرې میاشتې پاس څلور میاشتې پاس یاره داسې به ډېر لره لره الکو نه روغلی هغه کوخلو نه تیرو پورې میدان نه دغه الکو نه خلک روغلی دی مطلب دا چې دلته ویل نه اوستي
د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستو د غستون زمو د خیبر پی کې یو سل ونه منتخب شوی صوبایي سملی غړي شفیق اپریدی ته وړاندې کړه نو دوی وویل
په دا موضوع باندې به ان شاء الله زه د بی آی ایس پی بنظیر انکم سپورت پروګرام د حکام سره خبره کوم چې په مختلف مقامی سطح باندې مختلف پوائنټس کولاو کی او دغه خلک چې دغه مشکلاتو نه بچ شي د هغه به د وخت او د پیسو بچت هم کیږي او دا باندې به ان شاء الله چې زه بالکل تر انتہائی اخیری حد پورې خبر کوم
د خیبر اوسیدونکو وای باید بنظیر انکم سپورت پروګرام د مرستو تر لاسه کولو لپاره د مستقل ځایونه جوړ کړل شي او په دې کې د میرمنو ته سہولتونه ورکړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پلسنی مبجو
تاندی ہلے
پیونی مبجا
تولنیزی شبکی او سخدریزی
پا پاوکم دو بجو
دا سوانانو غگ
پا دو بجو
دا نڑی رنگونا
پا درینی مبجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مبجو